تاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. لسنګین ولسوالۍ څخه بې ځای سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول سي او یا د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامن ولسوالیو په ځانګړې توګه سنګین څخه زرګونه کورنۍ بې ځای سوي، خو د مرستندوی ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمیره نسته. جزیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځای سو کورنیو شمیره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بې ځای سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنو ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځای سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون وارلو ولواغ به د نیتو تاسو سره کښېنئ. موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ چې سره پېژندلی شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې. موږ ته ولورځې حرکت وکړ او هم موږ ته خدای وکیلان دي سنګین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد یاکل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښيي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځای سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومېږي چې څوک دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه سمنزله او چار منزله چې لري هغو ته رسیږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د ماجرون در ریاست څخه وسرچینه د نوم نشدلو په شرط وای هغه ولس نه پریز کمیسون چې د مستوق او بيزاسو کورنوي حق او نه حق معلوموي په دې بيدالتیو کې لاس لري. سرچینه وای مرسته د کورنوي پر ځای اکثر وخت ځکه کومي مشران ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته وانډ ورکوي او نور امتیازات خپل جبرن ته چوي. د هلمند د ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلي په اړه څه نه وای. خدامنی چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو پر رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر هم دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. مګر هم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوول د سنگین د بې ځای سوو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې سوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسیږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بې ځای سوو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځای سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای سوو کورنیو د تثبیت په کمیسون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ څپات ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. زه ملالۍ بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبرې ساعت کوربنه یم. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیایي مرکزونه د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیر کیسونه اخلي او پیښې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 621 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سوسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له 20 تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د 20 نه 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي
موږ یو زنانه وه هغه هر وخت په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو ته به بیا سره به خروش کبې لرلو میرو بلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړي. وروسته بس ټي وي کې ووتو بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوای وړیا ده، بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې 13 د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همدارس د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي پاکستان د ترهګری پر ضد جوړ شوی د ائتلاف د ځمکني پوځیان نور لیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپور چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاحکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مولا زبی الله شفق خواورید د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې لمخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. وژل شوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسیدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ او سیمه کې یو زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا ډیر شوتنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه لسګون امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوی او ټپیان لومړی سمدستي د کوټه دولتي روغتون او وروسته نظامی روغتون ته یوړل شول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه دو ټپی کسانو آزادی رادیو ته وویل
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کی بس دکان صفائی مو وکړه. دکان مخته کښېنستو بس د شل کم نه بجې بس د ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسیرو. محمد ولید زمانو
زر روان ولا مرخصه مر روانه کړه ولا بس درسلو بس زو درې د مجر مرخصه و در پټکان نه وته ګرد پولیس ولا بل څوک نه یو زوم یو بل رخصه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته پورول سيو کسانو کې ورلس مړه او 25 ټپیان دي چې وای په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
25 خو زخمیان او 14 یو هغه مړیو سیویلین خو بيخي لږ دي. کپ مړو کې دي هم تقریبا سیویلین 2-3 کسان، په زخمیانو کې هم شپږ وو کسان سي دي هغه سیویلین دي نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې 14 تنه وژل شوی او شاوخوا 15 نور پکې ټپیان شوی دي. بوکټي وایي وژل شوی 14 واړه پولیس او ملیشیا سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومی چې دا ځان وژون کې برید هم کې دایسي خطروسه په دی اړه زمش پلټنه روان دي. ز فکر کوم مش په وجنګ سیمه کې ژوند کوو داسي پیښه پکې له احتمال خلاص نه وي. خو زمش مسولیت ته چې مش به د خلکو ساتنه کوو او سول براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کټه ل ډیر لوی تباہی وژغورله.
کو بہت بڑی تباہی سے بچا ہے.
د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو دغه وسنۍ کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو او نن یې ورسته ورځ د چ پټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډالو پر امنیت پولیس او ملیشیا سرتیرو ګمارل سوي دي. خو پر دې برسیره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې اور باندې بمی حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کوم وسلوال ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله پکله کغندلې ده. د رادیو پاکستان د رپورت لمخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هیواد د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخیری کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلیدو په حالت کې ده او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه. د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکارا او عمومي ژبه وکاروله چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانیو ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ. که تاسو په امریکایانو پسې راځي موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت.
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه
ونیوله.
د هغه اسلامي سخت دریځ چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نظامي پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامي ستراتیژي پیاوړي کړي او د امریکا ژمنتیا به وښیي. د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشره میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال ښایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور، بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما اته 50 دقیقې وینا ډیرې د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی.
اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبرې ساعت کې وړاندې سول. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپل وسه کار کوي. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. او په کوټه کې نن سهار یوه 14 وسوه چې په نتیجه کې 4 کسان وژل سول.
Now we'll